السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې میزان 19 او د اکتوبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خپرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه داوی دقیق ښکاري چې طالبانو پنچیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 23 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلې دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او معیارونه دروي د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. پس د دې چې موږ د غلارې پیل کړی ده څومره شپدي خوړلې دوی لاسته راوړلو او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارو سره برابر کړي دي او بیل شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړي کابل ښار ور د قانون دروي دغه سره برخورد کوي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یکشنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. یوی بهرنۍ خبریال ادعا کړی چې طالبانو د رسنیز کار لکبل اغواخلې. طالبان سوي
په روزمره شکل لزګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار د ولزی راپورونه جوړي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالان په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نسی رای کولای.
نای وای اوس یو وخت خپلواک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او فروشت به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
افغانستان له ځانه ډاکټره جوړه کړم. په د ولایت کې ډاکټره نسته، ښځینه ډاکټره نسته چې دا ښځې وګوري.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسولې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبريالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبريالانو د غلي کولو لپاره ملاتړ لیده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبريالانو کار نه لري. تفصیل له سفی الله استانیک زیاورو.
ستيفاني ګلینسکي له فارن پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبر رسنیو او خبرونو سره د آزادی خبریالۍ او اکاسی په توګه کار کړي. هغې چې شاوخوا 4.5 کال افغانستان کې تیر کړي او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماښام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون له لارې سخته ګواښلې ده. ستيفاني نه دی لیکلي چې کوم طالب چارواکو له دې سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې له دې نه یې د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغې طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپور نه ورکړي. هغې زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیون کو اقدامات سره به مخشي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مسولې دربار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلنسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوی حالت په اړه بیان ورکړي. هې دربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاری فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړې او اوس یې د بهرنوي خبريالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړ لیده. اخوا ستيفاني ګلنسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناک پایلې لرلای شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالیستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبريالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلنسکي تر بیان وروسته ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ په کلکه ردو، ځکه دلته په روزمره شکل لږونه خبريالانو افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت په بازار د ولزی راپورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبريالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد، قانوني اسناد نشي رای کولای یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سی غوی راتګ مشکوک وي، هویت مشکوک ده نسبت.
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنوي خبريالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې اند هغوی په توقيف هم تورن شوي. لدې ډلې لین اودانل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. اودانل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړه د ځینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګ څلور دیرش خبريالان بندیان کړي. په دې کې ځینی خبريالانو ادعا کړې چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
ومردل چې یوې بهرنۍ خبريالې ستيفاني ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. بل ورته نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته دوه دیرس چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یو خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنیو خپلې خپرونې آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنیو ارزښت په کتو مینوالې په بندېدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسول ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو له مخې په تیرې وکال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل:
دفتر نه یا دیدبان رسنوی دفتر نه
د نای هغه وروستي ارقام چې په 2023 کال کې درلودل شپږ دیرش چاپي خپرونې چې ورځپاڼې اونیزي وي فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبع کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لوري ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورسپانه درلود موږ نه شو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو، په همدې خاطر لچاپ پاتې شو.
سانسور کنن به همین خاطر از چاپ ماند.
د هشت صبح ورسپانه مسول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای اف ډومین کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورسپانه کارکونکي لګڼو ننګونو سره مخ شول چې لامل یې په کابل کې د ورسپانه چاپ بند شو.
هشت صبح زمو اوایل کې
هشت صبح ورسپانه له هغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیول ستونزو سره مخ شو، همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولای څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا د خپرولو اجازه لري. هشت صبح دیوې خپلواکي ورسپانې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نشوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څارنه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هوارېږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق همت څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې دي په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي نورې ورځپاڼې وي چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعیا یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسولینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې د مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن غاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د غازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د غازو د لیکت پایپ لاین او لوی پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوريدلای شي.
لیوی اوګدی مودی ورسته د افغانستان او چین هوایی دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شل تنه جلغوزی چین ته صادر شول.
له افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شل تنه جلغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوی دی. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمیر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندی و توغول. دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول، د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
by today's large scale missile.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقا خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلی او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل مقابل کې کلا خبرګون خودلې او ویلې چې د بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا لغړو سره په یو ویډیوي تماس کې د بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غاچ وبال چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکې پل ویجاړه او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلې تخریب شو. پوتین وویل ک نور د خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې خبرګون بلا سخت وي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د وړون جنو نړیوال ورځ د پدې اړه درته یو ځانګړی راپور لرو. زابل کې مو هغه جمعه ته ورولو چې همدا وړین جن په کې درس وایي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړي دي.
واشنگتن اگزامینر اونیزه په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څرګللې دي. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA مرستیال ډیوید کون او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست او ورسره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وکتل. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخې دوه خواوو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر د دیلی دنې په اړه چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان څخه چې باندې دوه میاشتې وروسته وشولې کې په کابل کې د الزواهری حضور وخو د چې طالبان د لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یو فضا رامنځته کړي څو خپلې لیکې منظمې کړي. خبرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر یو تروریست لپاره به ګران وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راښکاره شي. د یادونه ورده چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه پرېږدي. د امریکا چاپ ټایم مجلې پرون چې د رواني روغتیا نړیواله ورځ و په خپل غنه کې د هغو شاوخوا سلو تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کړهونو په اړه یو مطلب خبر کړی چې ل خپل مایندو پلرونو جلا په متحده ایالاتونو کې وسیږي. خبرونه لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو کلیزه پوره او تیر شو، خو دا ماشومان ل خپل مایندو پلرونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي. تایم لیکي د ماشومانو چې د طالبانو له واکمنې دورسته یو ناڅاپه د خپل کورنۍ پرې خودو ته اړشول د امنیت او آزاد ژوند په تمه امریکا ته پناه راوړي. خو د خبرونه په وینا د ډیرای د ماشومانو لپاره یو رواني ضربې د بلې هغې ځای ونیو. د تایم د راپور لمخه په دولتي استوګنځاینو کې افغان ماشومان د ځنګړو شرایطو په اساس ساتل کیږي. له تنظیم شویو سفرونو پرته دوی ته لټاکلو ځایونو د وټلو اجازه نشته. په یوازې ځان بهر ته نشي وټلای او نشي کولای چې خپل ملګری هلته راو بولی. د تایم خبریاله نه دیسای لیکي هغه مهال چې د امریکا د مهاجرت فدرال ادارې د افغان ماشومانو ساتنه کوله لځینو سره یې د مرکې وکړي او له هغه څخه د کابل د سقوط د شپورزو دردون کې کیسه واوریدلې. یو ماشوم مجلې ته ویل دي چې دای او د دورونه به امریکایي چارواکو څخه هیر شي ځکه د دوی پر کیس هیڅوک کار نه کوي.
نن د اکتوبر 11مه د کوچنیو یا وړون جنو نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه مو زابل کې هغه جمعه ته ورولو چې همدا وړین جن په کې د خیر راتلونکي په تمه درسونه وایي.
د کلی کوچنی جمعه چې یو وخت یې د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جمعات کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرین سته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سال مکتب د کور راځو دلته درسونه وایي، غواړو چې ډاکټرې سو زموږ په وطن کې نه په ساري کې ډاکټرې نشته. ما خوندي یا ناګانې مرجانې دي زه چې ډاکټرې سمه دوایو کوم.
افغانستان له ځانه ډاکټره جوړه کړم د ولایت کې ډاکټره نسته، سوزینا ډاکټره نسته چې د ښځو وګوري. زموږ خوندې، زموږ پلرونه، زموږ اناګیانې، زموږ ټولګیانې، ټولې مریضانې دي، ډاکترانې شی نسته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یوه بهرنۍ موسسه ورکوي او تعمیرې د هغه کلي جماعت چې هیڅ میرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی:
په کلي کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نه شي، په راتلونکي یو څه ځین جوړ شي، د خپل مسجد یې ورکړی دي تر څو دلته ماشومان لاسي سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي.
د محمد اشم دوست محمد او عبدالحد په نومونو د دې کلي اوسیدونکو وایي راتلونکی یې په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسي، راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
موږ غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټران سي، او چې موږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو، سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې ځوان نه ورختموو چې باید مکتب ووایي، باید ډاکټران سي، باید قابلیت ځین جوړ سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یو بل را جوړ شي، خو دې ځای موږ کړی دی، زحمت ور ځان را وځو، د نجونو تم ځای موږ کړی دی، څومره ګوند په دوه کې خدای سړی را پیدا
کړ. خپل په څخه مې دا غوښتل دي چې دوه شي دا کې څومره د خپل دروازه په خلاص کو، دا مکتب خلاص دی، دا لوني شنيان دا مکتب ته وځي چې ډاکټران جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه به څوک شته په بچانو باندې زده کړې وکړي، د هغو ارمان پر سوی ده، او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ کاش کې زموږ د ولس بچانو څه سواد ولري او څه زده کړې وکړي. هغه ارمان تر ډیره پورې پر سوی ده. آینده کې ان شاء الله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته د تعلیم ته د لاسرسي د پاره زمينه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو یو. زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. زموږ خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام وکړي. خو اوس په مکړې د دغه خبری مجلې د پای په شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه ته چې زموږ واتس اپ ته مو راستولې دي.
د ازادي راډیو ته نیک خدای سلامونه. په دغه د سپین بولدک لاره د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبر وکړه د هلمند خلک ورور پر هلمند پر تذکرو هم پرېږدي. موږ د ټولو هلمند خلکو دوستۍ او قربان او شناخته خیلګرد هلته چې دغه خبر تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي یو جان مننه.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سره دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره لاسنیوي وکړي، چې د خوار او د غریب زمون پکښی دي، چې د پیسنو کې ورته اکشته کې د پیس لږ ځنی واخی، او د غلکان په وچه جوړی لانه دي ځنی ماړه چې د غلکان سره کومک او دغه وکړي، د خوار غریب کوښنیان ګرځي پکښی دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. لکوم چې جوړ خوشاله وست. ما پیغام د اسلامي امارت څخه دا غوښتل چې تخم دې پر خلک ووي شنو موږ د بزګر بسکې نو تخم راکې هم تاریا کې هم بند کړل. دا خو شکر او چې تاریا کې بند کړل تخم دې راکې د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. زه محمود الله سلطانی د نندالي ولسوالۍ څخه نور پنه دایلی ولسوالۍ کې وبې خېک شته د تللې دي. هله لرم چې د طالب چارواکو سره زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
ساعت